ازادي راډیو اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ ده د جون د میاشتې څلورمه نیټه ده. نن د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیله سوې ده. البته دوه ساعت خبرونه د پرله پسې تاسو ته د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې چې په کومه مسله باندې بحث کېږي هغه به وروسته عصمت ساروان او ظریف نظر درته ووایي. تاسو ته به د ټلیفونونو شمېرې هم اعلان کړي. تاسو بیا کولای شئ چې په خبرونه کې په بحث کې خپله ګډون وکړئ، پوښتنې وکړئ، نظرونه ورکړئ او د نورو خلکو سره چې پروګرام ته را مېلمانه شوي دي د هغوی څخه هم سوالونه وکړئ. اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو هیوادونو بریتانیا او آسټرالیا استازو په افغانستان کې د ملي روغتیا لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې د دوی شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهرتیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړې چې د جورج فلوید د وژل کېدو او د توکمیز تبعیض پر ضد اعتراضي مظاهرې پیل کړې دي. پوره خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیه شمیر غړو هیوادونو بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړ لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او د روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوي چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینی ګډون ټینګار وکړي. هغوی هم همداراز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید شدید د سولې په د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبری کې د مذاکرو په ډلګیو کې د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکی چارو په ځنګړو ډلو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوی چې هیڅ هیواد نسی کولای چې د خپل وګړو د نیمایي برخې له مشارکته پرته چې اشاره یې شوه ته بریالی سي. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلورمه د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد د وسلوالو نښتو قرباني سوي دي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې په جګړه کې په فزیکي او رواني خوښ اخته سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول یې د جګړې منفي اغېز پر ژوند شوی دی. د ادارې ویلي د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ شامل وو. په کابل کې د سیف د چلډرن یا د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
شروعی 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگبارترین سال برای
کودکان دوایی چی پا تاسف سر باید وایی چی ده 2000 میلادی کال یعنی ده روان میلادی کال ده اپریل او می او مارچ پا میاشتو که پا افغانستان که تشدد لازیت سوای ده او لدی کبلای اغیس پر کچنیانو دیرو. سیف ده چلدرن ویلی چی هر سهار لشت لجه 40 میلیون کچنیان پا افغانستان که ده روانی جگره ده وحشت پا ویره کل خوب راپورت د هرات حوزه‌ای روغتون مسؤلان وایي د 28 په سلو کې کارکوونکي په کووډ-19 ناروغۍ اخته دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ویلي له همدې کبله دوی د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او کچیر وضعیت هم داسې پاتې سي نو روغتیایي خدمات به ډیر کمزوري سي. د هرات د سیمه ییز روغتون کارکوونکي د زورو په شاوخوا کې دي. د روغتون د کې مختلفې څانګې لکه د سوځیدلو کسانو لپاره برخه د جراحي د انتاني ناروغیو او د داخله مریضانو د برخي ډیر ډاکټران او مسلکي کارکونکي په کووډ-19 ناروغي اخته دي. د هرات روغتيایي مسولین اوس غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره په رضاکار ډول روغتيایي کارکونکي استخدام کړي. د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهرتیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو او د توکمیز تبعیض پر ضد یې اعتراضي مظاهرې پیل کړې دي. جورج فلوید یو ملکي سړی و چې د می د میاشتې په 15 نیټه یو سپین پوستي پولیس چې ډیرک چاوین نومېده نیولی وو لاسونه ورترلی وو پر ځمکه غرزولای او بیا پر غاړه زنګون وریشه او په هغه ویډیو کې چې لدی پیښې خبرس و ارویدل کیږي او لیدل کیږي چې جورج فلوید د پولیس ته وایي چې د ایسانس یې اخیستلی خو پولیس یې د خبرې پروا نه کوي. فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. د ډیرک چاوین چې دغه سپین پوستی پولیس و د امریکا د پولیسو له خدمته وایستل شو او په ابتدا کې په درېمه درجه قتل تورن شو، خو چاوین اوس په دوهمه درجه قتل تورن شوی چې په امریکا کې تر څلوېښت کلونو بند بندي تمامېدلی شي. د دوهمې درجې قتل حد اکثر سزا یې 15 کاله بند دی. د دې پیښې په وخت کې له ډیرک چاوین سره درې نور پولیس هم ولاړ وو. مظاهرهچیانو غوښتل چې هغه درې نور پولیس هم باید محاکمه شي. د مینوسوټا لوی څارنوال کیټ ایلسن پرون اعلان وکړ چې د پولیسو دغه درې نور افسران چې توتاو چی 24 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 26 کلن دی او توماس لین چې 20 کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوی دی او درې سره په توقیف کې دي. د بشري حقونو او ډیموکراسۍ یو شمېر پلویان او فعالان په هانګ کانګ کې نن د تیانامین د څلور لارې د قتل عام په یاد په مختلفو سیمو کې ځانګړي خو کوچني مراسم جوړوي. په تېرو 1.5 کلونو کې به دا اول وار وي چې د تیانامین څلور لارې د قتل عام په یاد عمومي مراسم لغوه کیږي. په چین کې یو شمېر کارګرانو، محصلانو او زده کوونکو په 1999 میلادي کال کې د پیکینګ ښار په تیانامین څلور لارې کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره مظاهره وکړه او په ټول چین کې د دغو مظاهرو په ملاتړ د مظاهرو او اعتراضونو څپه راپورته شوه. دغه لړۍ د اعتراضونو اوه ورځې روانه وه او تر اوه ورځو وروسته هغه وخت د چین کمونست رژیم پریکړه وکړه چې د تیانامین څلور لارې ته ټانکونه، عسکر او زغروال موټر ورواستوي او اور یې ورباندې بل کړ. داسې ګڼل کیږي چې په هغه ورځ پر مظاهره چیانو په ډزو کې زرګونه کسان وژل سوي دي، خو په چین کې خلک د دې پیښو په اړه د خبرو اجازه نه لري او د چین حکومت دا ورځ رسمن هم په هیڅ ډول مراسمو نه لمانځي.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په د خبرونه کې لمړی په د خبري کې و چې روسي انکشافات د افغانستان د سولې پر پروسه څومره اغیز کولای شي. روانه اونۍ د ملګرو ملتو له لوري امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي و چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې اساسي شرطو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتو له راپور سره سم القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې له 400 تر 600 فعالان او د دغه هیواد په ختیځ کې د روزنې کمپونه لري. راپور د غرزوی له امریکا سره د شپارس میاشتنی و خبراتو رو پلر کیه. دا القاعده لمشانو سر سلام شوری کدی او دا دی شبکه دا مشر ایمن الزواهیری پشمولی دا القاعده مشانو تا داد ور کرده چه طالبان باور سر تاریخی عدی که پالی. دا امریکا و طالبانو پا موافقه که پزغر دا ویل شبی چه طالبان با هیچ تیروریستی دلی تا اجازه نور کوی چه دا افغانستان لخاوری کار واخری. طالبانو دا ملگر ملتو راپور پکلک کرد کرده او دا افغانستان دا سولی لپاره دا امریکا زنگری استازی زلمی خلیل زاد هم ظاهراً در راپور مهم ندهی بلالی، خو لده سره سره ده طالبانو او القاعده اړیکی او لبلی خوا همه غراز چه ده ملګرو ملتو پر راپور که ورته اشاره شوی. په افغانستان که ده جیش محمد او لشکر طیبه په شمول ده یوشمیر پاکستانی سختدری زوردلو ده شپژ نیم زره جګړه مارو ده حضور ادا ده افغانستان سولی تا ممکن ستونزی پیخی کری. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې د طالبانو مشران په کرونا وایرس اخته شوي او حتی داسې ادعا هم شوي چې ګواکې د دې ډلې مشر د کرونا وایرس له کبله مړ شوی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو مسأله د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه بلل کیږي او حتی ویل کیږي چې ممکن په دې هیواد کې ناورین رامنځته کړي. له همدې کبله هم د ټولو خواوو تاکید دا دی چې باید جنګ ودرول شي او ټول پام له دې وایرس سره مبارزې ته واړول شي. له دې خبرو سره سره چې ممکن د سولې پر پروسه منفي اغیز ولري د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوه مهم ګامونه اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د مصالحتي شورا د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیزې شوي او حکومت وایي چې شاوخوا 2200 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15000 بندیانو خلاصون غواړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د بندیانو پر تبادله پروند امریکا، روسیه، پاکستان او چین استازو هم ټینګار وکړ او ویل چې د بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دی د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زای چې له لندن څخه هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او ورته هرکلی وایم. د غرض مولوي صاحب قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د امر بالمعروف وزیر و، د سیاسي چارو او هم درز د پوزي چارو شنان او نظر خاوند عتیق الله امرخیل هم زموږ ملمه دی چې دا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی یوسف زای صاحب، له تاسو به شروع کو د خبرونه. د ملګرو ملتو د راپور په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې وخت کې د دې راپور خبرېدا څه معنا لرلی شي او اغیز به څه وي؟
زما په خیال د ملګرو ملتونو راپور په ډېر نازک او اساس وخت کې خپور شو. زه فکر نه کوم چې القاعده یا بهراني جنگیالي په هغه شمیر کې دا وخت د طالبانو په لیکو کې وي یا د افغانستان د خاورې دننه د فعالیت کوي چې د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې راغلي دي. او دغه راپور زه فکر کوم چې ډیر داسې په شواهد او کره اسناد بنا نه ده. کوګورو زه یعنی د شلو کالونو د القاعده متعلق لیکل کوم. دا وخت القاعده په انفرادي ډول کې یو دوه کسه چیرته په افغانستان کې موجود وي، اوس نور اکثریت یې د دغه افغانستان او پاکستان د قبایلي سیمو نه وتلي دي. په خو به د ګروپونو په شکل کې وو خپلې ډلې به لرلې. په افغانستان کې به فعالیت کوو طالبانو سره، په دې کې شک نشته چې طالبانو د دوباره مقاومت په شروع کولو کې، د بمونو په جوړولو کې، د خودکشو یا ځان مرګو بریدونو د کلچر په عاملو کې د القاعده یو ډیر ستر کردار او لاس وو. خو اوس وخت کې فکر کوم طالبان هم په دې پوه دي کدی غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کې مشکلات ونه لري، دوی باید له القاعده نه روابط کم کړي او عملا سره سنگر یو ځای کې ونه وسیږي. خو په منځنۍ ختیځ کې چې پیښ شول، اکثریت د عربان یا د القاعده غړي غلطه ولاړو. البته په دې کې شک نشته چې اوس هم په دغه سیمه کې د القاعده مشر ایمن زواهری وجود لري، او داسې ویل کېږي چې یو بل مشر یا سیف العدل اوس د القاعده چارې په دغه سیمه کې په مخ بیایي. خو زه فکر نه کوم چې القاعده دې په پخواني شکل باندې حتی 50% هم په سیمه کې پاتې وي. او د شپږ زره یا شپږ نیم زره د لشکر طیبه یا حزب المجاهدین یا جیش محمد، دغه هم فکر کوم چې یو درست خبر نه ده. یعنی طالبان خپل شمیر ډیر زیات ده. تاسو فکر وکړئ چې 15000 پورې دوی بندیان لري، نو د بند علاوه به دوی څومره جنگیالي ولري. خو بهرحال دغه راپور یو معنا دا ده چې طالبان سرزنش ده د نړیوال ټولنې لخوا، چې هغوی ته دا پر یادوي چې تاسو چې کومه تاریخ لرلو د القاعده سره هغه د هیرولو نه ده. یعنی تاسو دا فکر مه کوئ چې نړیوال ټولنه به چې تاسو کوم روابطو د القاعده سره په نتیجه کې په امریکا کې بریدونه وشو، په اروپا کې بریدونه وشلو، هغه موږ په اسانه نشو هیرولی. او که تاسو سره جو جالي ته رسیږو، نو دغه تور یا دغه الزام دغه به تاسو په سر باندې همیشه د یو خطر زنګ وي. او طالبان باید کوشش وکړي چې دغه حالت نه ځان راوباسي. البته ملګرو ملتونو دا راپور یعنی وخت ډیر مهم ده، او لکه څنګه چې ما وویل د طالبانو فشار اچول دي چې تاسو دومره حمله وسپوري د نړیوال ټولنې لپاره د منلو نه یاستئ. څومره چې تاسو فکر کوئ صحیح ده. تاسو مشرانو په مسکو او ناروی او جرمنی ته سفرونه کړي دي، خو حتی دغه هیوادونو ته چې سفر کوي هم د ملګرو ملتونو د اجازه سره کوي، او حتی دغه یو شمېر هیوادونه تاسو ته سپیشل الوتکې رالیږي تر څو په عام الوتکو کې سفر نشي کولی. او اکثره چې تاسو دغه هیوادونو ته ځئ د خروجی او دخولي ټافي درته نه ویل کېږي، کوم چې د هر شخص چې یو ملک داخليږي دغه فرض ده. نو زما په خیال د دغه راپور دغه مطلب کېدای شي، خو برحال دغه راپور فکر نه کوم چې
ډېره مننه
لپاره هم ډېر د تشویش وړ وي.
بله ډېره مننه یوسف زای صاحب. ښاغلی امرخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم له ښاغلی یوسف صاحب سره موافق یاست چې طالبانو له القاعده سره اړیکې د پخوا په شان نه دي، او د القاعده غړي لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوي دي چې له 400 تر 600 غړي په افغانستان کې لا هم فعال دي او له طالبانو سره څنګ په څنګ جنګیږي، او همدارس په راپور کې د 6500 پاکستانی جګړه مارو یادونه شوې ده. دوی وایي چې په دې شمېر کې به د پاکستانی جګړه مارو حضور نه وي. تاسو څه وایست؟
نو اول خو زه د ایران سره کارګزین ته خپل سلامونه او کلیمه وړاندې کوم. کله چې ما دا راپور واورېدل ډېر په تعجب کې شوم. زما تعجب په دې و چې موږ په داسې یو مرحله کې واقع شو چې د افغاني مذاکرات او خبرو مسایل ډېر ګرم دي، او په دې وخت کې به د دغه راپورونو خپرول دا ضرورت هم نه ده. ما ته یو شیطاني راپور خریږي دې ته څنګه نه متحد باید موږ سره کومک وکړو، امریکا کومک وکړو، نور کومک وکړو.
لیکن امرخیل صاحب هغه شاید ادب افغانانو پورې اړه ولري چې دوی څه کوي. د ملګرو ملتونو خو هغه څه چې دوی ویني او د دوی څېړونکي وایي هغه دوی راپور ورکوي. دي ښه
زما د ماده څېړونکي ته تعجب دا ول تاسو څه کوي چې طالبان له 50 تر 1000 پورې د دوی په حساب د ملګرو ملتونو په حساب باندې دوی دونه جنګیالي لري. پس څنګه لري اشتاب لري جنګیالي په دې معلومي ګینه کوم ارزښت نه لري زما په شخصي نظر باندې. زه دا نه ردوم چې پاکستانی جنګیالي به د دې په باندې کې وي چې 5000 دي که 3000 دي چې له وسره وو وسره به یې تر هغه پورې خپل افغانستان ته راځي دی وسره ته پاکستان خپل په دې جګړو کې لاس لري دې ته خپل شک نشته. اما راغلي د القاعده په جګړه کې دا د افغان لیدسوی په دې تاریخ کې امر دي چې دا راځي ګروپونه دا راځي جنګیالي دا چې د محمد د نور ګروپونه دي له یو خانه بل خوا ته اوړي، له یو ګروپ بل ګروپ ته تللی دي. لږه سره تعاون کړی یا د هوښ دي د ویزی منل یا د غوم منل یا بوغو سره یو ځای شوی دي. دا کارونه شوی له یو ګروپ بل ګروپ ته اوړي. دا د دې معنی لري چې دا معنی د دې چې ته د هغه سازه کې ارتباطه چې طالبان د القاعده سره د لودو وو سم هغه په ټینګه دا د طالبانو ټول مصارف القاعده ورته لکه سازه ته و هغه څنګه ده په حد نه و چې د جنګیالي دی او خې د طالبانو سره غلي طالبانو سره به وي او سره جګړه به کی دا په ټول دنیا کې د اروپا نه هم راغلي انګلستان هم خلک راغلي یا ته د خپل امریکانه خلک راغلي دي. نو دا خبره زه دومره د ماده مواره دومره ارزښت نه لري.
ډېره مننه.
اساسي خبره دا ده چې
بله ډېره مننه. بیا هم نوبت درکو زموږ بل میلما مولوي صاحب قلم الدین هم دا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. مولوي صاحب تاسو ته هم ارکلی وایم. فلن زموږ بحث د ملګرو ملتو په ورستي راپور دی چې وایي طالبانو په داسې حال کې چې له امریکایانو سره خبرې کولې، لیکن په همدې حال کې له القاعده سره اړیکې درلودې، د القاعده له مشرانو سره یې سلام مشورې کولې، او دا په داسې حال کې دی چې امریکا که ووایي چې یوازینی یا اصلي غوښتنه یې همدا وه چې طالبان به له القاعده سره اړیکې پرې کوي او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د افغانستان سولې ته ډېرې هیلې غوړېدلې دي، او ډېره هیله شته چې په لنډ وخت کې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي او یوه سوله راشي په افغانستان کې. تاسو څه فکر کوئ چې دا راپور به د افغانستان سولې ته زیان وانړوي، او آیا مهمه نه ده چې که چېرته داسې وي چې طالبان له القاعده او نورو سره اړیکې پرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ته ملګرو سلامونه وړاندې کوم. از خبر دادم افغانستان کې تاسو ته معلومه ده اوږده جګړه تېره شوله او چې څلوېښت کاله زربرونو له دلته د مختلفو ممالکو مجاهدین وو او په جهاد کې برخه درلودله. د جهاد د زمانې نه چې بلدیت لري د افغانستان د اکثره خلکو سره تر اوسه پورې او د جنګ په وختونو کې هر څوک وغواړي لکه ناتو چې مشترکاً راغلي دي افغانستان ته، همدارنګه جنګیالي چې هر څه دي هغه کوشش کوي سره یوځای شي او جنګ وکړي. او هر څوک اشربانی ته ضرورت لري چې د اشربانی کار واخلي. لیکن خبر داده چې اصلا په افغانستان کې جګړه فی الحال جمعي مسیحي د طالبانو خلاص پیدا کړي د طالبانو
بله. یعنی مولوی صاحب وبخښئ، تاسې یعنی تاییدوئ چې القاعده او نور جنګیالي چې دوی په دې راپور کې یادونه شوې ده اوس په افغانستان کې شته او له طالبانو سره اوژه په اوژه جنګیږي، دا تاسو تاییدوئ؟
مخکې و اوس څومره تېزي په دننه افغانستان کې معلومات لرم، القاعده او دا خلک نشته او طالبان و سرسر رابطه کاملا قطع شوی ده او طالبان با صلح غواړي او کله چې صلح راځي نو دغه روابط به هیڅ نه وي که مخکې وم نور به نه وي.
بله صاحب، ډېره مننه مولوی صاحب. یوسف زای صاحب، داسې راپورونه هم شته چې تاسې مخکې اشاره وکړه چې اوس د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې او خصوصا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې پخوا په وزیرستانونو کې ډېر حضور درلود هلته اوس ډېر نشته یا بیخي نشته، خو داسې راپورونه هم شته چې د القاعده اړیکې اوس له ایران سره ډېرې نږدې دي او د القاعده شبکې غړي هم له طالبانو سره د ایران له طریقه راشه درشه لري او اړیکې پالي او طالبان هم هلته ورځي او والته دوی مراکز لري، دغه اداوی څومره سمې دي؟
تر یو هدف وي دا اداوی سمې دي. یعنی دا وخت ویل کېږي چې د القاعده یو شمېر مشران ممکن چې پاکستان نه وتلي دي، د افغانستان نه وتلي دي، هغوی د ایران په یو شمېر سرحدي ښارونو کې دي او ویل کېږي چې د یو شمېر طالبان هم چې هغه سفر کوي دوی یو بل سره ګوري. ظاهره خبره ده د دوی د همدردي او د پخواني ملګرتیا تعلقات اوس په هغه ډول نه دي کوم چې پخوا وو، خو یو بل سره همدردي لري. او اوس وخت کې طالبان په القاعده متخیل دي. پخوا اسامه بن لادن د طالبانو رژیم چې یو ډېر غریب او فقیر رژیم و ډېر زیاتې پیسې ورکولې مقابل کې طالب القاعده د افغانستان خاوره استعمالوله، دغه نورست بیا په قبایلي سیمو کې هم ورته یو حالت وو. خو اوس نه طالبان په د امریکایانو د القاعده پیسو ته ضرورت لري او نه هم القاعده دومره ډېر شمیر کې موجود ده چې دوی د خپل پټېدو لپاره د طالبانو ته ضرورت ولري. البته یو خبره چې یعنی داسې ویل کېږي چې د هلمند په سیمو کې یو کله کله د القاعده مشران یا ځینې کړۍ افغانستان ته راوړي او داسې ویل کېږي چې مالي سرچینې چې دوی کوي دا د مواد مخدرو چې کومې پیسې دي په هغوی کې دوی ته پیسې راځي، دوی خپلې پیسې ترلاسه کوي او بېرته ایران او نورو سیمو ته اوړي. او تر ټولو مهم ثبوت چې ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې دي هغه د عاصم عمر مړینه وه، چې عاصم عمر پخپله د القاعده یو یعنی عرب نه وو، د القاعده عرب ګړی نه وو، خو هغه په مساکله کې غالبا څلور پنځه میاشتې وړاندې ووژل شولو. او هغه ظاهره خبره ده د القاعده د هند د براعظم یعنی د براعظمګي د برخې مسؤول وو. خو داسې ویل کېدو چې هغه هم په دغو د مجل کېدو نه څو میاشتې وړاندې د ایران مساکله ته راغلی وو او هغه ته ووژل شو. د دې نه علاوه یعنی د نورو لارو کې یو بل سره رابطي وي، انفرادي رابطي وي، یو بل سره همدردي وي، خو طالبان دا کوشش کوي چې د څه له لاسه د خپل رژیم د لاسه ورکړی، د خپل حیثیت د لاسه ورکو، دا دومره ناورین پی راغلی. دوی ممکن کوشش وکړي چې بیا دغه ډول غلطي تکرار نه کړي او په منظم ډول القاعده سره اړیکې ونه لري. خو دا چې انفرادي اړیکې او یو بل سره همدردي، فکر کوم هغه به خپل ځای وي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب امرخیل. تاسو وویل چې د طالبانو افغان طالبانو شمیر ته پام که شپږ نیم زره یا تر دې کم یا څه زیات پاکستانی طالبان په افغانستان کې حضور ولري هم ډیر اهمیت نه لري. خو له دې سره سره ځینې داسې اندېښنه لري چې که دا شمیر پاکستانی طالبان یا پاکستانی سخت دریزی په افغانستان کې حضور ولري، نو د افغانستان په راتلونکي کې، په آینده کې د افغانستان سولې ته دوی خطر پېښولی شي. او دا خطر په دې خاطر هم دوی جدي بولي چې ممکن د طالبانو په منځ کې هم یو شمیر عناصر د سولې مخالفت وکړي او دوی سره یو لاس شي. او له بلې خوا د دغو بهرنیو سخت دریزو ایجنډا ډیره پراخه ده او ویل کیږي چې له ځینو استخباراتي کړیو سره ارتباط لري او د هغوی منافع چې تر څو حاصل شوي نه وي، هغوی به له جنګ او له ناکرارۍ نه لاس وانخلي.
په دې کې خو هېڅ شک نشته. ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي یا ډېر لوی ګروپ هم وي، کله چې مخالف واقع کېږي، کله چې جنګ ته مخه کوي، هغوی نامې پېښولی شي، او د خطر په خوله یې ولا په دې کوچنی ګروپ راوي. دا لیدل شوی ده په ټوله نړۍ کې. اما مهمه خبره بل ده، مهمه خبره دا ده چې موږ په دې آن دی اصول ټول په دې آن دی چې کچه دا خبره د سولې او د مذاکرو سره تر رسیدي او په افغانستان کې یو دولت جوړیږي چې په کې هم طالبان وي، هم دا نور ګروپونه هم پکې شامل وي، احزاب او ټول. نو زه په کړه کوم بیا به د دې لپاره دومره ځای کېږي چې دوی پرې متکي شي، ځکه په یو مملکت کې کله چې د چریکي جرمونه شروع کېږي، نو د دوی اصلي ځای هغه ده چې د خلکو مابین کې ځای ولري او خلک له دوی نه حمایت وکړه. نو که چېرته پاکستاني جنګیایي دلته پاتې کېږي او نور وطني خلک د هغونه حمایت نه کوي، بیا دوی قدرت د دوی نه امنی جوړه کړه، ځکه دوی دا ځای د پټېدو نه لري یا ځای د دغه نه لري. دا خبره د تاسو سره منه چې په طالبانو کې هم نارضایتي شته، افراطیګري هم پکې ډېره زیاته شته. دوی دي چې له رسولي سره به مخالف وي او دا امکان هم دوی نه لري. موږ هم په دې فکر کې یاست چې دا جنګ به داسې ولاړ که سوله هم راشي، چې دا جنګ تر ډېر وخته به دوام وکړي، ځکه دلته القاعده هم شته، دلته داعش هم شته، دلته د پاکستاني طالبان ګروپونه هم شته. او کله چې هغه د ځاګړو قضایي نظام ته پیدا کړه شاند وی، لیکن په دې سات هغوان چې دا اوس په ټول ولایتو د افغانستان کې د طالبان شتون سره افغان په ټول ولایت کې کوم خپل عملو ته دوام ورکړي، په دې سات هغه دی امین. دا به امکان نه لري ځکه چې بیا دا ولایتونه د افغانستان او قومونه د افغانستان په خپل خصوصیت کې ډېر فرق سره لري. بیا د لوی جنګیالي کې هر څوک د دوی دپاره هغه غیر خلک دي، هغه غیر خلک دي دغو ساتنه بیا نه ځي. دا زه د تاسو سره یو خبره منم چې دلته یو اسلامي ایدیولوژي ده، اسلامي مفکورې دي چې دوی د خپل ورور یو د بل په اصلاح د اسلامي دربان ورونه سره ګڼي، یو څه به وشي. اما نه کوږه ساته چې موږ دومره خطر فکر وکړو چې چېرته طالبان سوله کوي، راځي دولت کې شامل کړي، بیا دا واړه ګروپونه د پاکستان دا به ډېره خطر پېښ کړه دولت ته. هغونه خطر بیا نشته. اما مهمه خبره ده چې موږ دې کوشش وکړو چې طالبان رامات کړو، دې ته چې سوله وشي په افغانستان کې، اوربند شي په افغانستان کې، او افغانستان کې دا خبرې د سولې لپاره نتیجه ورکړه او یو قوي دولت مابین ته راشي. بیا دا نورې خبرې دومره دغه نه لري.
بله ډېره مننه جنرال صاحب امرخیل. که راشو د سولې خبرو او د سولې هیلې ته، مولوي صاحب څه فکر کوئ چې شرایط څومره اوس په افغانستان کې سولې ته برابر شوي دي؟
بله واقعا موجوده حالت کې شرایط دي. دا مننه. او جګړه چې کله روانې په جګړه کې هر څوک مداخله زده سي، مدعي و غیر مدعي به دین جنگی داخله زده سي، نو چې بعضی لیدل کیږي بعضی نه لیدل کیږي بعضی په یو قسم بعضی په بل قسم ولیکن مهمه خبره دا ده چې جګړه د چا په لاس کې ده جګړه چې د چا په لاس کې ده هغه جګړه ختم کی دغه جنګیالي چې یو نیم چیرته دي دا ورسره ختمیږي دا هیڅ نه شي پاتې کېدلی هر څوک چې لیدنه تشویش لري زما پیشنهاد دا ده چې تشویش دې نه کوي لویه خبره دا ده چې طالبان جګړه ختمه کړي نو جګړه ختمه ده نور په افغانستان کې بیا چا ته د دې جایي نه پاتې کېږي چې هغه علني جګړه وکړي دغسې پټ مخفي انفجارونه یا چېرته کومه حمله کوم څه د دې احتمال شته ولیکن هغه به په هېڅ صورت باندې د طالبانو په خوښه باندې نه وي طالبان به یې ممانعت کوي او ټول افغانان به یې ممانعت کوي یو دوهمه خبره دا ده موجوده حالت کې د صلح دپاره ټول شرایط آماده دي له دې نه پخوا امریکایانو صلح نه غوښتله اوس په جدي توګه باندې غواړي له دې نه مخکې په افغانستان کې دننه ډېر داسې عناصر وو چې صلح یې نه غوښتله مخالفت یې کړ او اوس هغه منځوي شوي دي صلح غواړي له دې نه مخکې د افغان حکومت ته هم یوه نوه مخالفت کړ اوس هغه دوی هم آماده شوي دي درې ورځو وربند ثابته کړله چې بیا حکومت یو لوی ګام واخیست چې بېل پرجانو خوڅ کړو وربند یې مراد کړ او اوس هم د صلحې خواته ډېر پوره لري اراده لري او همدارنګه د افغانستان سیاسیون چې مخالفت و ممبرین کړي وو فضل دخویز هغه حل څه اوس هماهنګي راغلله نو دا هم یو خنډ و په مقابل د صلحې کې چې له منځه لاړ او صلحې ته زمینه برابره شوه همدارنګه دغه طالبان چې دا دومره زمانه جګړه کوي هر انسان ده د جګړې نه ستړي کېږي او د طالبانو افراد هم د جګړې نه ستړي کېږي په افغانستان کې ډېر بد حالت قرار لري که طالب د هم وږی ده او که هم خلک دیم وږي دي نور د جګړې توان دلته نه ده پاتې نو طالبان دغو موجوده شرایطو د افغانستان د لوږې او تندې او قتل او قتال او غیر مدعي او غیر مدعي وزنو ډېرې نور د افغانستان خلک تر سپوږمو راوستلي او طالبان هم د هومره اندازې ته ذاتي له جګړې نه ستړي شوي دي نو دا هم یو خنډ و چې اوس لرې شوی ده او صلح ته زمینه برابره شوې ده هو دا باید ومنو چې صلح په مقابل کې ډېر خنډونه لري او ډېر مخالفین لري د افغانستان سره څوک چې مخالفت لري هغه د صلح سره مخالفت لري په افغانستان کې ډېر بهرني او داخلي داسې کړی شته چې هغه صلح خرابوي سبوتاج کوي دا په افغانانو پورې اړه لري چې اوس د موږ افغان سیاسیون څومره درایت لري او څومره اراده قوي ده او څومره کولی شي چې چا ته اجازه ورنه کړي او د بل چا تر اثر لاندې را نه شي چې د هغو ګټې د تامین دپاره د صلحې مخالفت وکړي نو دا په موږ پورې اړه لري که موږ دې ته په قوت باندې ودرېږو که موږ یو افغان سیاسیون که طالبان دي او که امریکایان دي چې اوس صلح منلی قوي اراده ولري نو په افغانستان کې به یو دایمي همه جانبه با ثبات صلح راستي او شرایط ورته برابر دي فوق العاده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به له نورو میلمنو څخه هم وپوښتو چې دوی څومره سولې ته امیدواره دي او د دوی په نظر د سولې په لاره کې خنډونه لا هم شته او که نه شته او که وي څه دي. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو او یو ځل بیا ورته وایم چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له لندن څخه سمی یوسفزای ژورنالیست او د سیاسي چارو شنان دی د طالبانو د واکمنۍ د محال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین همدارس د سیاسي او پوزي چارو شانند عتیق الله امرخیل زموش بلمانه دی. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمیرې له لارې سرلوسه کولی شئ چې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0993350 بل شمیره د 0923250 ک انټرنیټ لري زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکای ازادي د افغان بي سي ماته سوه اتلس شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شئ. اوس به وګورو چې اوریدونکي د ټلیفون له لارې څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. خبرې وکړئ، ځان معرفي کوئ او که پوښتنه لرئ پوښتنه وکړئ.
مننه ژوندي اوسئ. زه عرفات پوپل له کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده. او لومړی قدم سلام تاسو او ټولو مېلمنو او ګلونو اورېدونکو ته په دې له چې راته روغ جوړ به یاست.
سلامت اوسئ. شپو پل صاحب، وخت مه ضایع کوئ، لطفا خبرې وکړئ.
مننه. پوښتنه زه سپک نظر د سولې اړوند هم لرم. که چېرې موږ ته وګورو دغه سوله چې کېږي، که چېرې سوله هم وسي په افغانستان کې، اول خو امید 100% شته چې دغه سوله به کېدونکې وي. دغه سوله که وسي بیا اوس خارجیان هم موږ په کار نه لرو چې دلته پاتې شي، خو هغه چې هم لاړ شي، خو دلته چې یو داسې معمول او داسې سوله منځته راشي چې بیا سبا لکه پخوا څلوېښت کاله مخکې چې جګړې راپیل شوي وې، کورنۍ جګړو ته تللې وې، کور په کور جګړه وه. مثلا ورور به ورور ویشتي، یا به د اکا زوی ویشتي، یا به یو بل په اختلاط کې ورسره. یو دغه سوله چې وسي، زما دغسې غوښتنه ده چې هغه په ټول افغانستان کې کورنۍ تریخوالی په ولایت په ولایت قومي تعصب کول جنی وځي، یو لاس یو اتفاق راشي.
صحیح ده. مننه پوپل صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو ده.
زه سردار محمد، تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته د زه د کومې نه سلامونه وایم. مېلمنو مېلمنو، تاسو داسې خپل قضاوت پکې د ملګرو ملتونو دا اعلان خپور کړی ده. دا اعلان ولې داسې نه کوي چې دغه القاعده ته څوک سلا ورکوي، دغه القاعده ته څوک خرچه ورکوي، دغه القاعده ته څوک مرسته کوي، دغه القاعده په ملګرتو ولې ګرځي؟ دا پوښتنه ولې ملګري ملتونه ناغونه نه کوي چې د موږ وطن کې شیطانت کوي؟ دوم ګوره مشرانو، تاسې خپله فکر وکړئ چې موږ انرژي په وخت کې جوړ شوي وو، د طالبانو سره جوړ شوي وو. ګوره بېنې سبان ظالم په موږ باندې دغه حالات راوسته چې تروس هم دغه حال ده. ګوره کوپیانان په موږ باندې بیا ته 15 مملکتو پوځونه دې موږ وطن ته راوستل. د دغه ملګرو ملتونو جنازه موږ خپله مولایان دي ناس کې مولوي قضاوت کوي صاحب. تاسې خپله فکر وکړئ مولایانو چې موږ دوست خدای هم سیاست کړی و، هم یې مذهب کړی و.
سلامت اوسئ. سردار محمد صاحب، که تاسې اوږدې خبرې وکړئ نور اوریدونکو ته بیا نوبت نه رسېږي. ستاسې پیغام واورېدل شو. یو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ځان معرفي کوئ او کاشکې پوښتنه هم ولرئ چې زموږ درانه مېلمانه ځواب درکړي. مهرباني کوئ. بله صاحب، قاری صاحب مهرباني.
سلامات تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو ټولو مېلمنو ته سلامونه، خصوصا امرخیل صاحب ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې قبول کړي. سروان صاحب، ډېره ښه موضوع مټاکلې ده. هر وخت چې افغانان دغه قدر یو اندېښنه لري، هر وخت چې افغانستان ته افغانانو ته د سولې هیله د سولې هیلې راوټکېږي، دا سوله رانږدې شي، په دغسې حساسو مرحله کې بیا ملګري ملتونه دشي او راپور فرض مغفور کړي کما صدای شي یا شي یا شي. یو خدای شپږ نیم زره نفر اول به وینه، بیا که چیرې دي دا د طالبانو پر لشکر باندې یا د طالبانو پر قلیل و کثیر باندې دومره تاثیرات نه شي اچولی. په خپله طالبان 6000 دایمي
ملګري
ده که دوی غواړي چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي، نور د افغانانو وینې ته نه شي دوی د افغانانو وینې اوښکې پاکې کړي. دغه درګېدلي افغانان چې د بل په خوله باندې جګړه سره کوي، دغه دې سر را نږدې کړي، دغه دې سره غېږ په غېږ کړي، تر څو چې افغانستان یو سوکاله او آزاد مملکت جوړ شي او ملګرو ملتو ته هم پایده ورسېږي. د محترم امرخیل صاحب دغه غوري
بله بله ستاسو دا خو تفسیره ده پښتنه لری کنه لا مرخیل صاحب سا یا لبل چې
مل بس پښتنه لرم.
بله مهرباني
پښتنه لرم لا می تفسیره کړی پښتنه لرم لا مرخیل صاحب فين پښتنه ده ده محترم مرخیل صاحب کچيري ملګري ملتونه یا خارجان یا ناتو یا اروپایي اتحاد یا ایالات متحده کچيري دغه راپور پر ځای باندې زموږ پر ګاونډیانو باندې فشار راوړي تر څو چې زموږ په افغانستان کې مداخله ونه کړي او د سولې په ارسه کې زموږ سره مرسته وکړي دا به ښه نه وي تر دغه.
صحیح مننه کور ودان سلامت اوسئ. لیکن راپور خو امریکا نه دی خپور کړی چې تاسو وایې دی په ځای. خیر بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم. سلام صاحب السلام علیکم. له احترامات مو انا د پکتیا حکمل خبرې کوم.
مهرباني کوی حکمل صاحب.
او که نه موضوعات سیاتی تفسیر باندې کوم خو له نه پوښتنه د منمنو ته کوم. آیا که چیرته دومدار اطلفات سوله راشي دا شته نظام د افغانستان چې د برحال په پاتې یو که آیا په دې کې کوم تغیرات راځي او لنډه پوښتنه کوم. صحیح
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی بم واورو چې دوی څه وایي او تمه ده چې پوښتنه وکړي او له تبصرې تیر شي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو سلامونه صادر مې مېلمنو ته سلامونه مې خیری در دین وړاندې کوم.
سلامات
رحمت زندانی د کندهار ولایت.
مهرباني کوئ
مننه سروان صاحب. اول خپل یو نظر لرم د سولې طالبان یو بل یو ونه پوښتنه د درنو مېلمنو ته لرم. پښتنه نظر نه دې ډول باندې دي چې موږ په افغانستان کې اوس کته زره مسجد ته سب د حکومت سره ستا منګر د کاله شپږ لکه طالبان ملایان کېږي هغو ته تیار منیجمنټ د جنګ چالان به دي، تیار ماشین چالان به دي، هغه ځي په جنګ کې داخلېږي. نو په دغه جنګ کې د طالبانو څه بغیر نورې نړیوالې ترهګرۍ ډلې دلته ستا په افغانستان کې د طالبانو تلیک کې اوس موجود ستا هغه کته د ځینو سره طالبان اړیکې لري د ځینو سره نه لري. دلته نړیوال ترهګرۍ ډلې باید موږ تایید کړو په افغانستان کې ستا او هغه لامل ګرد طالبان که طالبان جنګ ونه کړي هغه دغه درته نور ورځ تر بل یم تراخه کیږي او طالبان خپل درواغ لاندې سم کې ځای ورکړي. دا بل مې پوښتنه د مخیر صاحب دی د ټولو صداقت چې تاسو موږ عام ولس ته د جنګ قرباني ته ځخپل نه دینام تاسو موږ د جنګ قرباني ته دغه تضمین یا ضمانت راکولای شئ چې پر کوم د دې وسه طالبانو کمر باندې بیا پر دا ځکه د پاکستان یا د ایران په اټک نه جوړیږي.
ډیره مننه لټول اوریدونکو منندوی چې نظرونه څرګند کړل او پښتني مطرح کړل. لمړی امرخیل صاحب تاسو مهرباني وکړئ سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا شرایط ورته مساعد دي؟ کلنډه تبصره په دې اړه وکړئ او بیا د ورستی اوریدونکو زندانی صاحب په خبرو باندې نظر څرګند کړئ. مهرباني.
ولی خبر لرنه د څو شرایط خو ډیر آماده شوی دي کوم چې د دې کې دي هغه خبرې د دوی په اړه کټ طالبانو د ستاندې چې افغانستان د دولت سره خبرې نه کوو دا نه کوو هغه نه کوو اوس دې خپل هغه د خبرو په اړه دي چې څه وخت د افغانستان کې د پلاوې تشکیل دي او د موږ سره وحدت دا مله دې لږ استعمال کول دي هغه څه یې نه ځنه چې د دولت سي چې هغه نه دي نه نور وی کامیابی و خامنه نیست سوله غیر نیست بلا لازم سه دلخ نه طول افغانان او تخلیص بیندی او امکانات دیر سه که دا سوله حتی زر راسی دیر امران دیر نبیدی دیر حتی زر راسی سوله راسی کده او سوله برازی دیری انگه تیر که دیر چه های فصل سوله بچنگ مستیدی مکه یه اروپ حکومت بچنگی دا خو واضح خبر را زتا شتوان دغه حکومت چې تاسو ویلي دغه نظام دا نه د ټول دغه د نه دغه نظام به خپل پاتې کیږي ځکه اوس نه د امارت وخت او نه د پادشاهي وخت اوس په ټول دنیا کې دغه جمهوریت نظامونه دي کال د نظامو په فرق کوي په جمهوریت کې به صدارتی به یا پارلمانی به یا دیگرانه همه شکل دی اساسی نظام به پزای پاتی کهگی او طول بلده سری اوزای کهگی او طول به پدیل را که خپل خپل حالی زالی که اما چی که دیر مهمه ده اغدا ده صداقت کوری علا داری صداقت آقا چې هم په دولت کې صداقت وي هم په طالب کې صداقت وي چې موږ نوره جګړه بس ده خونریزي بس ده نور نتیجې نه لري او صداقت باید دې ته ولرو چې موږ سوله او ورورۍ وکړو او د ورورۍ په څنګ د وطن د آبادي فکر وکړو دغه فکرونه دوی سره بسدي که دا فکرونه نه وي بیا نوانې که څوک د قدرت په فکر کې وي که څوک د دې په فکر کې قدرت ماتې ټیکا وکړه موږ خو دا یوه تجربه ولیده د قدرت وخت چې د نجیب سقوط وکړ تاسې ولیدې قدرت سره دومره جګړې وشوې چې خلک ونه شو همه یو هم قدرت ولرس نتیجه یې هم ورنکړه بالاخره خبره همدې ته راغله چې که هر کمل مطرب وایي کار سوی دا خدای یو نظام مابند ته راغی دا نظام به مابند ته راغلی دا یو سوال لري سوال په مقابل کې دویم دا دوست ادمي ملګري چې ویلې ښه خبرې وکړه موږ نه وایو چې دا راپور امریکای خپور کړی ده خو ملل متحده ملل متحده لري ده نو سره دا هغه وخت راځي لکه چې ما وخت ویل بیا یې تکرارو ټول هم زموږ هم سایزان هم ملل متحد هم ستر قوتونه که دا روس ده که چین ده که امریکا ده که ملل متحد هر څوک ده په افغانانو زړه وخوږي او کوشش وکړه چې هر یو په خپل وخت باندې هغه څوک چې پکې د افغانانو په مسایلو کې په اوبر کې فشار راوړي د یو لاسونه لنکا په دې کې افغانان خپل مسایل خپل سره حل کړه دا به هم د حکومت سره خپل سم د جهان په اړه کوي وخت چې تاسو کومه د ځکه ګروپونه سره په افغانستان کې هغه قاعده چې دا یې شل سره
بله امرخیل صاحب خپل موقعیت مې بدلوي اواز مو کله کله خرابې شي بله ډیر مننه بیا به نوبت تر کو دا ټلیفون نه ډیر زیات شنه دی یو کله کله موقعیت فکر کوم تغیر وي اواز یو څه قتم شي خو بیا هم مننه یوسف صاحب کتاست در شو زموږ دوه نور میلمانه شاغلیو امرخیل او قلم الدین مولوی صاحب خوشبین ول سولی ته شاید تاسو هم خوشبینه و سید زکه چې ډیر تغییر راغلی د نسبت په خواته لیکن که ځینو منفی خبرو ته توجه وکړو چې البته د ځینو خلکو په نظر دا د اندېښنې وړ دي لیبي خو ځینې افغان چارواکي دولتي چارواکي د سولې په برخه کې داسې خبرې کوي یا توندې خبرې کوي چې ځینو ته شک پیدا کیږي چې لا به هم دولت ممکن حاضر نوی چې سوله وکړي او لبلې خوا که طالبانو ته وګورو د طالبانو د امریکایانو سره موافقه وکړه حال دا چې پخوا دوی ویل چې زموږ یوازنۍ غوښتنه داده چې بهرنیان ووځي موږ افغانان په خپل منځ کې هیڅ مشکل نه لرو لیکن نن معلومیږي چې هیڅ مشکل خبره صحیح نه وه دوی ډیر ډیر مسایل نور هم لري مثلا ډیرې غوښتنې ورڅخه وشوې چې تاسې اوربند وکړئ اوربند ونه ما اورکم وکي اورکم هم په ډیر مشکل سره منلای دی یا د اختر په ورځو کې اوربند و مانو دا یو لوی پرمختګ و چې ټولې منی لیکن لغه ورسته هم په قاطع ډول نه دی ویلي چې تشدد به کموي اوس یې د افغانانو ترمنځ د خبرو وخت را نږدې شوی دی اوس خو په کار ده چې حتی بیخي اوربند ته دوام ورکړی وی نو دغو شکونو ته پوام تاسې څومره خوشبینه یاست چې شرایط د سولې شرایط سولې ته مساعد شوي دي
کاشکې زه ډېر زیات خوشبینه وای خو متاسفانه د تیرو څلوېښتو جګړو کې یعنې زما ټول عمر به اته څلوېښت کاله جګړو کې تیر کړي دي او په دغه جګړو کې تر اوسه پورې موږ د سولې او تفاهم کومه نمونه نه لرو او متاسفانه دلته په افغانستان کې جګړه تر ټولو اثر کرده او سوله تر ټولو مشکله قضیه ده یعنې اوس دا وخت داسې ده چې افغان حکومت هم د طالبانو په نیت باندې جدي شکونه لري هغوی وایي چې طالبان په څه طریقې باندې چې دوی د خپل بندیانو په خلاصون باندې ټینګار کوي په مقابل کې هیڅ انعطاف نه کوي مثلا افغان حکومت وایي صحیح ده موږ 5000 بندیان لا سبا پریږدو، آیا دویم ورځ باندې افغان طالبان دې ته حاضر دي چې دزبندي وکړي یا سوله وکړي؟ یعنی حتی د بلغوانی خبرو تر پایله پورې چې کومه موده ده په دغه کې دوی جنگ مکمله دزبندي وکړي د طالبانو جواب نه پیدا. په طرف ته طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته د سولې په نوم باندې طالبانو ته وایي تاسو تسلیم شي، دا غزمون نظام چې هر څه دا سره ومني، سره دې چې دا نظام په ډېر مشکلات لري، خو د افغانانو لپاره دا نظام یو ستر غنیمت ده چې په دغه سي مشکل حالاتو کې چې طالبانو دومره سخت جګړې روانې وي بیا هم یو نظام وجود یو غنیمت ده د افغانانو لپاره. دا تاسو ومني، یعنی هغوی دا فکر کوي چې ډاکټر اشرف غني غواړي خپل 15 کلنه دوره پوره کړي او بیا دغه وروسته چې هر څه کېږي هغه بیا طالبانو سره جوړیږي که نه جوړیږي. طالب دا فکر کوي چې افغان حکومت په مقابل کې مونږ باید داسې وکړو چې لچل او فونر نه کار واخلو تر څو طالبان امریکایان د 1400 رتبه دا ټایم وباسي او بیا له افغانستانه ووځي، بیا د دوی خوښه چې کابل باندې بیا ورځي که کابل بیا نیسي. زه فکر کوم طالبانو ته باید وویل شي که دا افغانستان د خوا هم کابل نیولی ده دویم ځل نیولی، سره دې چې دا ممکن ده که احیانا دا پېښ هم شي، نه تیر ځل دوی دا حکومت چلولی ده نه به بیا که دوی په زور راشي د افغانانو دپاره او د نړیوالې ټولنې دپاره په هماغه شرایطو د منلو وي. مشکل دا ده چې طالب یو قوي قوت ده، یو جګړیز قوت ده، یو متحد قوت ده، خو دوی د سیاسي تصور نه ډارېږي. دوی فکر کوي چې دوی یوازې د جګړې او د ټوپک په زور باندې افغانستان کنټرول کولی شي. د دې نه علاوه نو سره که په سوله ییز ډول لازي دوی باید ډېر انعطاف وکړي د نظام په اړه باندې، د ښځو په اړه باندې، د تعلیم په اړه باندې. نو دوی چې دغه فکر وکړي، دوی فکر کوي چې دوی د پاره کوم ځای پرته له دې چې له جګړې لارې قدرت ونیسي مخته نه راځي. نو زما په خیال اوس هم مشکل دا ده چې حتی مونږ د بلغوالي خبرو نتیجه خو اوس لا ډېره لرې ده، حتی د بلغوالي خبرو د پیل لپاره لا په مشکلاتو اخته یو. 15 بندیان تقریبا نیم اخلاص شوي دي، په کار خدا و چې د نیمو بندیانو یا 50% بندیانو د خلاصون وروسته یو څه د جګړې په ډګر کې نرمي راغلې د طالبانو له طرفه، خو که دغه په یو عمومي اوربند واوړي نو بیا زما په خیال که افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او نیک خلک او د افغانستان قومي خلک مشهور خلک په دغه کې ګډون وکړي، نو بیا د دې چانس شته چې افغانان یو بل سره د خبرو په میز اصلي طرفونه سره کښېني، د یو بل خبرې واوري او بیا د افغانانو هغه اصول دي چې کله یو افغان له بل افغان سره خبرو ته کښېني بیا درېیم کس یې په منځ کې وي نو بیا د خپل موقف نه تېرېږي. خو متاسفانه اوسه پورې داسې موقع برابره شوې نه ده. طالبان اوس هم په دایو ټکي اخته دي چې افغان حکومت موږ نه منو، حال دا چې افغان حکومت یو حقیقت ده، نړیوالې ټولنې منلی ده. او که افغان حکومت نه منل خو که دوی استازي په راسي په بله بڼه باندې موږ سره کښېنو، یعنی داسې یو ډېر داسې یو مذاق او د تمسخر غوندې یو حالت. نو زه په خپله یعنی ډېر زیات خوشبینه نه یم، که یو ډرامایي صورت حال رامنځته شي او خدای پاک رحم وکړي هغه بېله خبره ده. د دې نه علاوه جګړه یعنی طالب دپاره دوام ورکول ورته اسانه کار ده. د هیواد نه د باندې اکثره مشران اوسېږي، په پاکستان او قطر کې د هیواد دننه جنګیالي شته. د حکومت افغان حکومت هم یعنی سره د دې چې دا یو 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 غنیمت حکومت ده، د دومره مقاومت مقابل کې اوس هم وجود لري، خو بیا هم په دې کې شک نشته چې حکومت ته هم خلک خفه دي. نو زما په خیال داسې ډېره امیدوار
ډېره مننه. سلامت اوسې یوسف زی صاحب، کور
وځه نظر کې توفیر شته ده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. دغه اندېښنې چې ښاغلی یوسف زی مطرح کړې او دې ته په پام سره چې طالبانو تر پخوا یې یوازې دا غوښتنه درلوده چې که بهرنیان ووزي او یا بهرنیان اعلان وکړي چې ووزو بیا به هېڅ مشکل نه وي د افغانانو ترمنځ، لیکن اوس چې موږ وینو مشکل ډېر زیات دی، حتی دې ته نه حاضرېږي چې خبرې پیل کړي، څه پاتې شو چې بیا به په خبرو کې سره جوړ راځي. او یو شمېر خلک چې یوسفزي صاحب هم ورته اشاره وکړه داسې اندېښنه لري چې وای د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې همدا مثلا داسې اوږده سي وغځیږي تر څو هغه څوارلس میاشتې پوره شي او بهرنیان ووزي، او دوی په دې تمه دي چې که بهرنیان ووتل همغسې چې مجاهدین منتظر ول چې که روسان ووزي نو بیا د نجیب حکومت به په یوه هفته کې ونړوي وپرځوي. دوی هم دغسې یو خوشبیني لري، یو خامه تمه لري چې فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وپرځوي او په زور به واک ته ورسیږي. نو ځکه وایي د سولې په پروسه کې خنډونه پیښوي، په دې اړه څه وایست؟
بله
مهربانی کړئ.
اندېښنې موجودې دي او اندېښنې د هر چا حق ده چې باید اندېښنه ولري، ځکه د افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده او ډېره زمانه یې نیولې ده، او د افغانستان جګړه داخلي نه ده بلکې منطقوي نه ده، له منطقې نه وړاندې ده، جهاني شوې ده. نو سوله هم همدغومره مغلقه ده او همدغومره د اندېښنې وړ ده. خو ډېره مهمه خبره دا ده زما په نظر باندې چې ملګري یا افغانان اکثره دغسې دلایل راوړي لکه د فلسطین چې اویا اتیا کاله جګړه پکې روانه ده او صلح څه وخت وسوله، او بیا د هغې صلحې په پای کې بیا جګړه څه کوي تر دا اوسه پورې روانه ده، او هغه جګړه هلته د صلحې په چوکات کې اغوسوله وسوله، او هلته ډېر د منطقې په هغه کې توافقنامه کې راغلي چې هغه د فلسطین خاوره وورکې دیدي، خو تر دا اوسه په دې پېښې خو نه ده، لا نور هم وړاندې روان دي چې بیت المقدس یې ونیو او امریکا یې حمایت وکړ. نو زیاتو خلکو سره دغسې اندېښنې موجودې دي چې کله واردات یې هم کېدای شي. همداسې دغه اندېښنه هم ډېره مهمه ده چې وایي نظام به ړنګ شي، دلته به بیا داخلي جنګونه پیل شي، او بیا به یو ځلې بیا شل کاله نور چا باندې لاړ شو. دا خو ټولې اندېښنې دي او ډېرې مهمې دي. دا هم باید موږ ومنو چې بل وارې موږ چا پرې نه ښودلو چې حکومت هم جوړ کړی وای، یو قوي حکومت وای، دلته جګړه نه وای شوې. موږ خو په شاوخوا کې خپل مختلف همسایهګان هم لرو، او موږ داخل د افغانستان کې دننه داسې جاهل عناصر هم لرو، نادانه چې هغه بېجایه خبرې کوي او انتقادونه کوي او بېکار خبرې کوي چې هغه خپله جګړې ته لمن وهل دي. دا ټولې شته او دا ټولې په افغانانو پورې اړه لري. که افغانان یوارې خدای تعالی یو قوي ایمان ورکړي او له خپلو ګټو نه تیر شي، توبه وباسي، او دغندغه جګړه ایزه قدرت چې دوی ورته خوشحاله دي او دنیا و آخرت دواړه پرې خراب دي، له دغه نه تیر شي،
بیا نو هیله شته. ډېره مننه.
نظام لنګیږي
او نه ګډوډي راځي. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان، خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب قلم دین،
یو عرض وکړو،
مهرباني.
هغه دا ده چې دا ټول مسله په موږ افغانانو پورې اړه لري، او موږ افغانان خپل دښمنان پېژنو، که هغه د باندې دي، که همسایهګان دي، او که بهرنۍ دنیا کې دي، که دې نه نه دي، دا موږ پېژنو. دغه دښمنان همدغسې متوجه دي چې د موږ نظام لنګ کړي، دلته بیا نارشتي راولي، دلته بیا کورنۍ جګړه پیل کړي، خو دا په موږ څومره دي دفاع کولی شو.
ډېره مننه. سلامت اوسئ مولوي صاحب قلم الدین، همداراز ښاغلی سمی یوسفزای او جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندویو. بیا هم د سولې په پروسې باندې د کورونا په اغېز باندې بحث لرو په دوهم ساعت کې له ظریف نظر سره. اوسئ
Thank you.